څلور بجې سوې د خبرونه یو ساعت ده. السلام علیکم اوریچی. د ولسمشر لومړی مرستیال اسلام آباد د طالبانو کوربه بولی، بلخوا د ملي امنیت سلاکار هم پاکستان ته په اشاره وایي
زما دښمن دی که دوست دی که هر شی چې مې دی که زما مخالف دی. زما په هېواد کې دننه وخت کله چې دا ستا مملکت ته راغلو ته بین المللي اصولو په چوکاټ کې د دې حق نه لري چې ته زما وګړی زما پر ضد استعمال کړې.
د تورونو پر دغه تبادله د یوه شنونکي مرکه هم خپروو.
طالبانو لخوا چې کوم برید کېږي د دې د مړو چې کوم ترسیل یا ټول بیا پاکستان.
په تخار کې نه امن یو خلک اندېښمن کړي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د بریتانیا د حکومت یوه وزیر وروسته له هغې استعفا وکړه چې په یوه ورځپاڼې کې عکسونه خپاره شول. دوه اونیزه پروګرامونه هم خپروو، د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. نن یکشنبه ده، د چونګاښ یا سرطان شپږمه د جون میاشتې او ویشتمه. په پیل کې له صفي الله ستنیږدي نه خبرونه اورئ.
سلام، د مهمو خبرونو سره ټکی. د میدان وردګ امنیه قومندان تایید کړ چې چک او سید آباد ولسوالۍ طالبانو نیولی او شپږ پنځوس افغان پولیس د دې ډلې په لاس اسیر شوي. طالبان په بلخ کې د نوبهار خصوصي راډیو له لارې خبرونه کوي او تمه ده د امریکا او اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیران نن په روم کې وګورم. پوره خبرونه د میدان وردګ امنیتي چارواکي وایي شپږ پنځوس افغان پولیس د چک او سید آباد ولسوالیو د سقوط پر مهال د طالبانو په لاس اسیر شوي دي. دا خبره د میدان وردګ امنیې قمندان سمنوال مصطفی مایار ازادي راډیو ته وکړه.
سید آباد کې ګڼ شمېر چې پولیس هلته هم زموږ حدودا دېرش نفره وو. د ملي اردو دقیق ارقام نه دي راته معلوم. په چک یوولس نفره پولیس هلته چې په قرارګاډي ولسوالۍ کې سره تابع شوي وو او پنځلس نفره په درې موقعو د پوستو خبره مطلب بس نه ده. ولدې د جنګ د فشار اسیران سوله
دي. د افغانستان کورنیو چارو او دفاع وزارتونو لا تر دې دمه د طالبانو په لاس د لسګونو افغان سرتیرو د بندیانېدو په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. طالبانو بیا ادعا کړې چې په سید آبادو کې یو سلو نوي عسکر ژوندي نیولي، شپږ تنه یې وژلي او اووه نورې ټپیان کړي. د بلخ ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس وایي طالبان د نوبهار خصوصي راډیو امواج د خپلو تبلیغاتو لپاره کاروي. متی الله کریمی نن د خبر ازادي راډیو ته وکړه او ټینګار یې وکړ چې امنیتي چارواکي هڅه کوي د طالبانو د خبرونو مخه ونیسي. نوبهار د بلخ له لومړنیو خصوصي راډیوګانو ده چې په بلخ کې نوي ښار کې تاسیس شوی. طالبانو تیرونی د بلخ د اتو ولسوالیو کنټرول په لاس کې واخیست، خو افغان پوځیانو هم ځینې ولسوالۍ بیرته ترې ونیولې. په افغانستان کې د کرونا وبا په خاطر لګیدلو محدودیتونو د یو شمېر کوژدنو ودونه ځنډولې دي. د عامه روغتیا وزارت د کرونا وبا لپاره محدودیتونه وضع کړي چې پکې د ودونو سالونونه او نور عامه ځایونه او پارکونه هم شامل دي او تړل شوي. د کوژدنو له ډلې نوید او مقبولې په نوم دوو کسانو ازادي راډیو ته وویل نیت یې درلود چې په همدې لنډو ورځو کې واده وکړي، خو محدودیتونه یې مخه ونیوله. دوی وایي اوس په تمه دي چې قرنطین ختم شي او دوی وتوانېږي خپل واده په یو هوټل کې ترسره کړي. د کابل د هوټلدارانو اتحادیه وایي د ودونو د سالونو په بندېدو سره شاوخوا پنځلس زره کسان بېکاره شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د چنګاښ تر اتلسمې محدودیتونه وضع کړي او وایي خلک باید د کرونا وبا په مهار کې پوره همکاري وکړي. د همګړۍ د رسمي شمېرو له مخې یو لک شپاړس زره کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې څلور زره اووه سوه دېرش تنه مړه شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د اسرائیل د بهرنیو چارو نوی وزیر یایر لاپید سره ګوري. د دوی لیدنه د ایټالیا په روم ښار کې پلان شوې، چیرته چې بلینکن په درې ورځني سفر بوخت دی. د دوی د لیدنې یوه اجنډا له ایران سره د اټومي تړون موضوع ده. د ولسمشر جو بایدن اداره هڅه کوي له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون احیا کړي. اسرائیل په سیمه کې د ایران فعالیتونه خطرناکه بللي او په وار وار یې له دغه هیواد سره د نړۍ په تعامل باندې اندېښنه ښودلې. د اسرائیلو صدراعظم نفتالي بنت ویلي د ایران رژیم حاضر دی چې پوځي می پروگرام ته در رسیدو لپاره کلونه خپل ولس وګیاو. دا هغه رژیم دی چې تعامل ورسره نه کیږي. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلی امریکا لا هم له ایران سره د نظر مخالفت لري. له ایران سره له 2015 کال اټومي تړون لاسلیکونکو شپږ واره له ایرانی مرکچانو سره خبري کړي او هڅه لري چې امریکا او ایران سلا ته ورسیږي او دا تړون بیا راژوندی شي. د بنو جانی خیلو پرلتوال او د حکومت لخوا ورلګل شوی جرګې ترمنز هوکړه شوی چې لمخې د احتجاج کوونکو غوښتنې منل شوې دي. د حکومت لخوا په جرګه کې زبیر احمد نیازی او د خیبر پښتونخوا د ترانسپورت وزیر ملک شاه محمود وزیر په بنو کې د جون په ویشتمه یوې غونډې ته وویل چې په منل شویو غوښتنو کې د هغو احتجاج کوونکو خوشي کول هم شامل دي چې پوځیانو نیولي وو، خو دا روښانه نه ده چې شمیرې څومره ده. د مشال رادیو خبریال د معلوماتو تر مخه د جانی خیلو لخوا د جون په درویشتمه اسلام آباد ته د لاریون پر مهال په لاره کې د شوو زیانونو پوره کولو او د وژل شوي احتجاج کوونکي کورنۍ ته د مالي مرستې غوښتنه هم معاوضې غوښتنه هم منل شوې، خو د پرلتوالو مهمه غوښتنه د امن ده. دوی وایي حکومت دې ضمانت ورکړي چې د ټولو وسلوالو پر ضد به یو شان عملیات کوي. د جانی خیلو مظاهره شان د خپل یو مشر ملک نصیب خان د وژنې په خلاف د مې له 1 دېرشمې راهیسې احتجاج کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلای سي. ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org زموږ د ویب پاڼې پته د پاپنسن کې د مازیګر 4:00 او 5 دقیقې سوي د دې او ساته خبرونه د راپورونو برخه ته ورځو. د ولسمشر لمړی مرستيال پاکستان د طالبانو کوربه بولی وایي چې دغه هیواد کولای سي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پام وړ مرسته وکړي او د افغانستان په یو شملګري بدل سي. امر الله صالح د خبرداري هم ورکوي چې د اوسني سیاست په دوام او له طالبانو سره په ملتیا به پاکستان لویه بیا پرې کوي. بلخو د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي چې پاکستان د دې حق نه لري افغان وګړي د افغانستان پر ضد وکاروي. اسلام آباد تل دغه ډول تورونه رد کړي دي. جزئیات په یو راپور کې
د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح یو ځل بیا د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو له دوام او د دې اړیکو د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکوي. ښاغلی صالح واشنگتن ته د جمهور رئیس غنی په مشرۍ د پلاوي د سفر په اړه یو یادښت کې چې په خپل رسمي فیسبوک پاڼه یې خپور کړی لیکي، دې سفر کې امریکایي چارواکو ته یادونه شوې چې له پاکستان د طالبانو د کوربه په توګه د دې ډلې له زیږندې تر ننه کولی شي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پام وړ ونډه ولري او د افغانستان په یو خملګری بدل شي. د امرالله صالح په خبره پاکستان له دې پرته یوازې د دې انتخاب لري چې خپل اوسنی سیاست ته دوام ورکړي او په خبرو کې له جمهوریت او په عمل کې د طالبانو په ملاتړ سره بې له بې باورۍ جوړولو بل څه په لاس را نه وړي. د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال پاکستان ته په اشاره لیکي د نه منلو سیاست او په الفاظو قناعت ورکول پایله نه لري. طالبان هیڅکله پر افغانستان واکمنۍ ته نشي او له طالبانو سره په ملتیا به پاکستان لویا بیا پری کړي. امرالله صالح امریکا ته د افغان پلاوی د سفر یو بل موخه او له امریکایي چارواکو سره د لیدنې یو موضوع د سولې او جګړې په اړه د طالبانو ستراتیژي یادوي او زیاتوي طالبان د عالی او ملاتړي د مخز په توګه عمل او د پلان جوړولو د دستګاه مدیریت کوي. هغه وایي د طالبانو روان پوځي عملیات ښیي چې د طالبانو له فکر ورها خوا یو منظمه پوځي دستګاه کار کوي او د همغږۍ مسولیت ورتر غاړې دی او د دې خبرې د اثبات لپاره مادي او معنوي ثبوتونه وړاندې شوي دي. خو طالب وایان ذبیح الله مجاهد به ازادي راډیو سره خبرو کې دا خبره ردوي او وایي پاکستان سره د افغانستان د یو ګاونډي په توګه اړیکې لري. هخوا بیا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه د نیوکې ګوته نیولې. ښاغلي محب د افغانستان ملي ټلویزیون سره مرکه کې پاکستان تورن کړی چې افغانانو ته د افغانستان پر ضد وسله ورکوي.
زما دښمن دی که دوست مې دی که هر څه چې مې دی که زما مخالف دی. زما په هیواد کې دننه وخت کله چې دا ستا مملکت ته راغلو ته بین المللي اصولو په چوکاټ کې د دې حق نه لري چې ته زما وګړی زما پر ضد استعمال کړي. دا خو ډېر اساسي د ګاونډیتوب اصول دي، د بین المللي قوانین دي د مملکتونو ترمنځ. نو زمونږ خبره د دې نه ده چې مونږ سره تعامل کوي که نه کوي. مونږ بعضو مملکتونو سره ډېر ښه تعاملات لرو، بعضو سره ډېر کم لرو.
حمدالله محب دې مرکه کې پر طالبانو هم نیوکه وکړه چې فکر کوي د زور له لارې به بریالي شي. خو ده وویل افغانان نور طالبان نه غواړي. افغانستان داسې مهال د پاکستان او طالبانو په اړیکه نیوکه کوي چې تازه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید اسلام آباد کې رسنیو ته ویلي له طالبانو غواړي چې پاکستاني طالبانو او نورو ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد وکاروي.
ګوري دا د عمران خان ډیره لویه پریکړه ده چې موږ امریکا ته د افغانستان او افغانانو خلاف هیڅ ډول اډین نه ورکوو. لومړي وزیر دا هم ویلي چې د افغانستان خلاف به د پاکستان خاوره نه کارول کېږي. اوس موږ هم له طالبانو دا هیله لرو چې د پاکستاني طالبانو تحریک او نورو ته داسې کوم کار اجازه ورنه کړي چې د پاکستان خلکو مال او ځان ته زیان ورسیږي.
نقصان پہنچے
افغان حکومت لدی وړاندې دی هم له پاکستان او طالبانو غوښتي څو د خپل منځي اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. جمهور رئیس غنی دا هم ویلي پاکستان باید د طالبانو په ملاتړ او نه ملاتړ سره له افغانستان سره له دوستۍ او دښمنۍ یو وټاکي. خو پاکستان بیا تل د افغانستان په کورنیو مسایلو کې له لاسوهنې او د طالبانو له ملاتړ انکار کړی دی. د پاکستان صدر اعظم په خپل وروستۍ لیکنه کې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خبره کړې وویلي وو طالبان نشي کولای پر ټول افغانستان واکمن شي.
عمر دل چې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي پاکستان کولی سي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پام وړ مرسته وکړي او د افغانستان په یو ښه ملګري بدل سي. امر الله سلی دغه راز تور لګولې چې پاکستان د طالبانو کوربتوب کوي. شغلی سلی د خبردارۍ هم ورکړې چې د اوسني سیاست په دوام له طالبانو سره په ملتیا به پاکستان لویه بیه پرې کوي. په بلجیم کې مې د سیاسي مسایلو له شنونکي ملک بازي څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله سلی یو بیا پاکستان ته د طالبانو د پناه ورکولو کابله خبرداري ورکړه دي. دا تورونه بیا ولي لګول کیږي؟
دا خبری واقعیم پر حقیقت باندې مبنی دي. کله هم چې د افغانستان سره د بارني کوو د وټلو اعلان شوی دی طالبانو همداسې یو شی تر وخت چې بس موږ دا جنگ وګټي موږ به بیا پر کابل باندې خپل بیرغ لګو. د افغانستان د جنگ چې دی دا جنگ واقعي هم په دې کې د پاکستان ایسای انوال ده. موږ تاسو وینو چې کله هم پر هلمند کې دی برید کوي یا کله هم پر خوست او په پکتیا او په داسې ځایونو کې طالبانو لخوا چې کوم برید کیږي د دې د مړو چې کوم ترسیل یا ټول بیا پاکستان ته روان دي. د طالبانو ټولو زخمیانو علاج په پاکستان کې کیږي. په زراو داسې مرکزونه دي چې هلته د طالبانو برتی کیږي د افغانستان د جنگ لپاره. د افغانستان په دې اوسني کشاله کې د پاکستان مداخلت بیا هم د هیڅ کله د دې تایید نه دی کړی چې هر موږ په دې شي کې انوالو یو. په دې خپل د پاکستان د فوج متقاعد جنرالان یا کرنلان یا برګیډیریان لکه برګیډیر یوسف، کرنل امام، جنرال امید ګل د ټیلو خلکو په بار بار ویلي دي چې موږ په افغانستان کې څو غشتل په افغانستان کې طالبان د چا لپاره جنگیږي، په افغانستان کې طالبان د پاکستان د بقا لپاره جنگیږي.
خود پاکستان چارواکو په وار وار دغه تورونه رد کړی دي. د امریکا متحده ایالاتونو ته د افغانستان د هیات ورستۍ سفر به څومره پر طالبانو یا هم په پاکستان کې د نن پر هغو کړیو چې د طالبانو ملاتړ کوي د فشار سبب سي؟
کوم د افغانستان جمهور رئیس سره یو مل ډېر لوړ پوړی پلاوی ولاړی امریکې ته پر طالبانو خود څه کوي دا چې د پاک طالبانو پر لراو باندې یا طالبانو پر ټکی چې ورته ویلی ستو چې پاک طالبان یې کریټ کړی دي دا خلک ډېر پریشان کړي وو. د پاکستان رسنۍ چې ته وګوري د پاکستان ټلویزیونونه چې وګوري هغوی پر دې کې ډېر سخت پریشان وو چې جمهور رئیس اشرف غنی امریکې ته تللی دی په امریکا کې به دا څه کیږي. پر دې باندې واقعي پر دې باندې سخت فشار دی. موږ افغانان جهان سره د خپل سیاست په نوې پړاو کې ننوځو. موږ د جهان سره پر دې باندې خبرې کوو چې نوې پړاو د هیوادونو ترمنځ د خپلو ملي ګټو پر بنیاد باندې د راکړه ورکړه په بنیاد باندې سره کم کولای شو چې خپل تعلقات مزید وساتو او په دې کې نتیجه موږ تاسو ولیدله چې د امریکې لخوا جمهور رئیس او د سره مل پلاوی ډېر زیات لاسته راوړنې دي. په دې غو طالبان ښکاره خبره د طالبان څخه چې پاید طالبانو کریټیو څوک چا کریټ کړی دي هغه هم ډېر په پریشان دي.
په ورستوي کې د پاکستان ځینو حکومتي مشرانو له دې ډلې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم خبرې کړې دي. د ویلي دي چې پاکستان له طالبانو سره اړیکې لري خو کنټرول نه ور باندې لري. شاه محمود قریشي دا څرګندونه ورسته تر دې وکړي چې ځینو افغان چارواکو له دې ډلې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پر پاکستان د طالبانو د ملاتړ تورونه پوري کړل. دغه د تورونو تبادله څه معنی؟
پاکستان د ډېر وختونو څخه هم دا لوبي او خدای چې موږ په افغانستان کې مداخلت نکوو. افغانستان هم چې دی د زموږ امن دی. که په افغانستان کې جنگي نو دا د پاکستان په ګټه نه دی. دا د دې سیاست دی، دا د دې خلک خړایستل دي. پاکستان ډېر ښکارا پر طالبانو کنټرول خو څه کوي دا د طالبانو د دې په کومنده کې دي. ثبوتونه دا چې ودا وسنيش کمی عملی وسولې په دې کې ځینې داس خلک نیول سوي دي چې هغه مستقیما د پاکستان د اردو سره تعلق لري. نو د کروشي دا خبرې دا هیڅ د بنیاد نه لري. دوی خطا استل کوي او پاکستان په افغانستان کې مشکاره مداخلت کوي. په دې باندې پکار دي چې افغانان سر خلاص کړي د طالبانو دا براینه مزل څه دا ټکې استعمال کم دا اوسنۍ جنگ چې دی د دې عملی مخنیوي د هر افغان فرض دی.
په بلجیم کې د سیاسي مسایلو شینونکي ملک بازای وو چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو او پر طالبانو د پاکستان د اغیزو په اړه څرګندونه کوي. په مرکه کې د زینو لګیدلو تورونو سپیناوي خپلواکو سرچینو نه دی کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
افغانستان کې په دې وروستیو کې د تشدد پیښې زیاتې سیوی. پر یو شمیر سیمو افغان ځواکونه او وسلوال طالبان مخامخ نښتي کوي او له یو بله د سیمو د نیولو او مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې کوي. په افغانستان کې د تشدد دا لړۍ د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره جوخت تونده سوې ده. په پاکستان کې سیاسي مشرانو تل د افغانستان د جګړې او پر پاکستان او سیمه د هغې د اغیز په اړه غږ پورته کړی دی. اوس پوښتنه دا ده چې هغوی په تشدد کې دې تازه زیاتوالي ته څنګه ګوري؟ تفصیل له بوریوال کاکړ څخه.
په پاکستان کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران وایي په افغانستان کې د رواني جګړې حل یوازې د افغانانو په خپلمنځي خبرو اترو کې دی. د دوی په وینا په کار د چین نړیوال او په ځنګړې توګه د افغانستان ګاونډي هیوادونه د لاسوهنې پر ځای په دې لړ کې مثبت رول لوبوي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان د جون پر 18 مشال راډیو ته وویل چې دوی د افغانستان د اوسني حالت په اړه اندېښمن دي.
هر یو چې دی هغه ځان له لګیا لري چې هغه روسي او هغه چین دی او هغه ایران دی او هغه پاکستان دی. هغه دا غواړي افغانستان کې ځکه چې څوک نشي دا غي د مفادات تحفظ کوي دا کې دی نشي.
د جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډلی مخکش حافظ حمدالله مشال راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې لپاره ضروری ده چې د ده په وینا د امریکا او طالبانو ترمنځ پر سوي تړون عمل وسي. د ویل ګوند یې د هرې هغې حل لارې ملاتړ کوي چې ورسره په افغانستان کې امن راځي او سیمه ورسره آرامېږي.
جمعیت علما اسلام د هر هغه پرېکړې حمایت کوي چې په هوا کې د افغانستان د خود مختاري، د افغانستان د خپلواکۍ او د افغانانو د مرضی مطابق یو داسې حل راووزي چې سیمه ټوله په امن شي. ولې د افغانستان امن د ټولې ایشیا لپاره د امن بنیاد دی، او که په افغانستان کې ګنګړې وي، شخړې وي، بیا ټوله امن، ټوله سیمه او ټوله خطه، ټوله جغرافیه به د ګنګړې او د شخړې سره مخامخ وي.
حافظ عبدالله وویل دی فکر نه کوي چې پښتانه مشران دي د دې مسلې په هواري کې څه رول ولوبولای شي. د ده په وینا هغه ځکه چې دا اوس یو نړیواله مسله ده او د نړۍ بیلابیل قوتونه پکې شکیل دي. د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو په دې اړه مشال رډیو ته وویل په کار ده چې په ځانګړې توګه امریکا او نور شکیل هیوادونه دا مسله جدي واخلي.
حالات مزید خرابېږي او دا خو خانه جنگي طرف ته به خبر راځي. زمونږ خدای هغه ده چې پی چې څو پورې پدې کې څه جوړه نه شوي او فارم ترفیم سره دا کار نه شوي، نو دا مسله به بیا ډېره سنګینه شي او خرابه بشي.
چې کله د افغانستان او پاکستان اړیکې خرابې شوې وې نو د رغاوي لپاره د آفتاب احمد خان شیرپاو په ګډون نورو پښتنو مشرانو هلې ځلې کړې وې. خو نوموړي وایي چې په دې کې د دوی څه رول نشي کېدای، هغه ځکه چې دا د حکومتونو د ستي مسله ده او هغوی به هواروي. د پښتونخوا ملي او میګون مرستيال مشر مختار خان یوسفزي مشال رډیو ته ویل چې په افغانستان کې نور د جګړې هیڅ جواز نه دی پاتې او په کار د چی زر تر زره ودرول سي.
په طالبانو باندې رد کوو چې کستاسو مقصد دی چې مونږ د امریکانو په خلاف نو امریکان خدای دې تاسو سره معاهده وکړه غلاړل اوس تاسو ته جنگ د چی څه پاره کوي. د ټول جهان، د ټول اسلامي دنیا عالمانو، حتی د کعبه شریفی امام د ټولو دا وایي چې افغانستان کې جنگ حرام دی. بیا هم طالبان لګیا دي. مونږ خاص کو اقوام متحده ته چې په دې باندې پلفور اقدامات وکړي. پاکستان او د افغانستان نور ګاونډیان د دوی لاس ونیسي او طالبان دې سولې ته مجبور کړي او افغانستان کې جنگبندي وشي.
پاکستان تل داسې نیوکې بې ځایه او بې اساسه بللې دي چې ګواکې دوی په افغانستان کې جګړې تلمن وهي، بلکې د دوی په وینا په افغانستان کې یا د سولې لپاره خپلې پوره هڅې کړې دي او کوي. خو د افغانستان مرستيال ولسمشر امرالله صالح د جون پر 18 یو ځل بیا پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي پاکستان کولای سي چې د طالبانو د کوربا او ملاتړي په توګه د افغان سولې په پروسه کې د پام وړ رول ولوبوي. امرالله صالح زیاته کړی چې د ده په وینا که پاکستان په خبرو کې له افغانستان او په عمل کې له طالبانو سره وي نو دا به یوازې تخریب او بې باوري زیاته کړي. د پاکستان حکومت تر اوسه د مرستيال افغان ولسمشر د دې څرګندونو په غبرګون کې څه نه دی ویلي.
ومردل چې افغانستان د بهرنیو ځواکونو د بتلو د بهیر له پیل سره جوخت د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ناامنۍ یو پیښه زیات سوي دي. بلخو د تخارم نتی چارواکي وایي چې ډیر جربه د دې ولایت ټول نیول سوي سیمې له طالبانو ونیول سي. د دې ولایت امنیه قمندان رسنوي ته ویلي چې د ترقان شهر په نږدې څنډو کې د طالبانو پر ضد د امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. تفصیل په دې راپور کې.
په تخار کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې پیل شوې سختې نښتې لا هم دوام لري. اوس مهال د جګړې لومړۍ کرښه د طالقان ښار اړوند د چشمهشیر په سیمه کې ده. دا سیمه له ښاره 15 کیلومتره لرې ده او د تخار کندز لویه لاره هم له همدې سیمې تیریږي. 45 کلن جمدین چې د جګړو له کبله د چشمهشیر سیمې څخه بې ځایه شوی وایي په کور کې د هوان مرمۍ لګېدلې او ټول شته یې ورته له منځه وړي دي.
زموږ په کلي کې جنگ دی. زه له خپلې کورنۍ سره ښار ته کډه شوم. پرون خپل کور ته ولاړم، په کور مې د هوان مرمۍ لګېدلې وه. دروازې ماتې شوې دي او کور مې هم خراب شوی دی. دلته خار کې وږي او تږي پراته یو. څوک مو پوښتنه نه کوي، نه طالب د خلکو غم کې دی او نه هم دولت.
دا ښایي یوازې جمعدین نه وي چې د سختې جګړې له امله یې خپله سیمه پرېښې، بلکې ورته سلګونه نورې کورنۍ هم شته چې د طالقان ښار ته راکډه شوې دي. محمد شریف د طالقان ښار اړوند د ششمتره پله د سیمې اوسېدونکی دی، خو اوس له خپلې 12 نفرۍ کورنۍ سره یو ځای د طالقان ښار په یو ښوونځي کې اوسېږي.
چی حکومتی است؟ چی روز از اصلی ما؟ ما را بانه که در مخانه خود خود یک آرام زندگی تیر کنیم. ما را از امی کمک تیر.
در چه دول حکومت دی او در چه حال دی؟ موک ستاسو لکومک چه تیر یو نی غوارو. موک در خپل غریبانه شوند آرام پرگده چه خپل کور که شوند بکرو. الحمدلله موک مسلمانان یو. موک آرام پرگده خپل دودای پا خپل پیدا کو.
دغه داخلي بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې حکومت ورته تر دې دمه لومړنۍ مرستې نه دي رسولي. ولایتي اداره هم په دې اړه څه نه وایي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د تخار ولایت زیات شمېر ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې دي. یو شمېر معتبرې دولتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دغو جګړو له کبله د دې ولایت 12 ولسوالیو سقوط کړی دی. د سرچینې په خبره چې په سقوط شوو ولسوالیو کې شکمش، بنګي، چال، نمکاب، بهارک، هزار سمچ، خوجغار، خوجبهاودین، ینګي قلعه، دشتي قلعه، رستاق او درقد ولسوالۍ شامل دي. خو د تخار امنیتي چارواکي بیا وایي چې دولتي ځواکونو د طالقان ښار په نږدې څنډو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې او د دغې ډلې بریدونه هم پر شا تمبولي دي. د تخار د امنی قمندان مل پاسوالۍ کرام الدین سری له رسنوی سره د خبرو پر مهال وویل
بایکشلاکو فرزایی و شکرالدین و طلب بایل در این ساعت و قرارداد تا مسجد دشمن پاکسازی شد.
طالقان و خر پسندو که در امنیتی ځواکونو او ولسی پاسونکوون کو عملیات دوام لري. د دې عملیاتو په نتیجه کې موږ بایکشلاک فرزایی، طالبای، شکرالدین، عبدل او یو شمیر نور کلی د طالبانو له وجود څخه پاک کړل او زموږ عملیات دوام لري او انشاءالله په نږدې ورځو کې به له لاسه وتلې ولسوالۍ هم بیرته د هیواد له دښمنانو څخه ونیسو.
ښاغلی سری ډاډ ورکوي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به ډېر ژر د دې ولایت له لاسه تللې ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه او پاکې کړي. په تخار ولایت کې په داسې حال کې د جګړو د شدت خبرې رابرسېره کېږي چې د دې ولایت په ګاونډ کې په کندز او بغلان ولایتونو کې هم له دوه اونیو راهیسې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ خونړۍ جګړې روانې دي او دې روان وضعیت په عامو وګړو د ژوند فضا خورا راتنګه کړې ده.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د برېښنا شرکت درې کارکوونکي د برېښنا د پرې سو ستنو د نښلولو پر مهال وژل سوي. د دغه شرکت ویان نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه معلومه نه ده دغه کارکوونکي د جګړې له کبله وژل سوي که برېښنا نیولې دي. دا به د اصل کې ده چې تېره شپه یو بیا د پروان په بګرام ولسوالۍ کې به د وارداتي برېښنا یوه ستنه په بم والوزول سوه. تفصیل له ازادي راډیو له خبریال څخه اورو.
د افغانستان د شرکت دری کارکونکو د جمعې پورې کله چې په خنجانو کې دوی د برېښنا د پریشو تارونو نخلول کول ووژل شول. خو د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې تر اوسه پرې معلومه نه ده چې دغه درې کسان په جګړه کې وژل شوي دي او که نه برېښنا نیولې دي. مخکې له دې داسې ویل شوي ول چې په برېښنا په موضوع کې برېښنا پیدا شوې او دوی چې کله د کار پر مهال ول دوی وژل شوي دي او برېښنا نیولې دي. خو اوس برېښنا شرکت وایي چې تر اوسه معلومه نه ده چې دغه کسان برېښنا نیولې دي او که په جګړه کې وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې برېښنا شرکت بیګاش په هغه دوستنې چې په سالنګ کې د وسلوالو لخوا ویجاړې شوې وي دای ورغولې او خلکو ته زیری ورکړي چې د کابل ښاریانو ته او هغه ولایتونه چې د دغې والیباتي برېښنا برخمن دي دوی ته به برېښنا سر له سبا بیا ورکړي شي. خو له هغې وروسته یوه خبرتیا دوی بیا هم خپره کړه چې په بګرام ولسوالۍ کې بیا هم یوه پایه د وسلوالو لخوا ویجاړه شوې ده چې دا نور کار ته هم اړتیا لري. برېښنا شرکت وایي چې په تېرو درې میاشتو کې دا یو دیرشمه د برېښنا ستنه ده چې د ناپېژندو وسلوالو لخوا ویجاړېږي. دوی وایي چې په دې برخه کې امنیتي بنسټونو ورسره په وار وار ژمنې کړي دي چې دغې برخه کې به خپل هغه کشفي برخه چې دغه پیاوړې کوي او څوک چې دغه ستنې ویجاړوي دا به نشي او د قانون منګولو ته به سپاري. خو په دې برخه کې هېڅ هم نه دي شوي. برېښنا شرکت په دې برخه کې یو ځل بیا په امنیتي بنسټونو باندې او دغه شان په خلکو باندې غږ کوي چې د دوی په سیمه کې که څوک دغه کار کوي دوی دې ونیسي او له دوی سره دې همکاري وکړي. بله سالی سره
ډېره مننه. د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې مو واورېدل چې برېښنا شرکت وایي چې درې کارکوونکي د برېښنا د پریسو ستنو د نښلولو پر مهال وژل شوي دي. په دې وروستیو کې د برېښنا پر ستنو او کیبلونو یا لینونو حملې زیاتې شوي دي چې وخت نا وخت پر کابل او ځینو ولایتونو د برېښنا جریان پرې کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په مسایلو کې تاوده موضوع دا ده چې د بریتانیا د روغتیا وزیر وروسته له هغې دنده پرېښوده چې د خپلې همکارې سره ځینې عکسونه خپاره شول. دغه عکسونه چې امنیتي کمرو اخیستي او یوې بریتانوي ورځپاڼې خپاره کړي د روغتیا وزیر څرګندوي چې خپلې همکارې ته یې غېږ ورکړی دی. دا کار د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د حکومتي اصولو ماتول بلل شوی دی. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د برتانیا د روغتیا وزیر مات هانکاک چې د کووید 19 د بندیزونو د پلانولو او عملولو کې مهم رول درلود د جون په 28مه استعفا ورکړه. یوې ورځپاڼې د هغه عکسونه خپاره کړي چې دی پکښې په حکومتي دفتر کې خپلې مرستیالې ته غېږ ورکوي. هانکاک د کورونا وبا پر وړاندې د برتانیې د حکومت په مبارزه کې مهم پریکړه کوونکی و. خو عکسونو یې وښوده چې ده د کورونا ضد اصول مات کړي دي. 22 کلن هانکاک تر دې وروسته پر ټویټر په خپره کړې ویډیو کې وویل کله چې موږ قوانین جوړوو باید ورباندې ودرېږو نو ځکه زه استعفا ورکوم. د جون په 15مه په دیسن ورځپاڼه کې خپرو شوي عکسونو کې مات هانکاک جینا کولا دنجلو ته غېږ ورکوي. دوی دواړه خپل خپل ودونه لري. ورځپاڼې ویلي چې د عکسونه د روغتیا وزارت په ودانۍ کې په مې میاشت کې اخیستل شوي دي. دغه مهال د قوانینو تر مخه چا نسو کولای د خپلې کورنۍ له غړو پرته د بل چا سره نږدې تماس ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې هانکاک به په پرله پسې توګه پر تلویزیون څرګندېده او خلکو ته به یې ویل چې پر کورونا ضد لارښوونو عمل وکړي. له همدې کبله په پارلمان کې د هغه د محافظه کار ګوند غړو پر د فشار راوړ چې استعفا ورکړي. هانکاک له کورونا ویروس ضد لارښوونو څخه د سرغړونې په خاطر او همدارز یې له خپلې کورنۍ څخه بخښنه غوښتې ده. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن په لومړي سر کې ویلي وو چې د هانکاک استعفا یې نه ده منلې او د جون په 28مه یې وویل چې د هغه په استعفا خفه دی. جانسن د کورونا ویروس د مبارزې پر مهال د هانکاک د خدماتو ستاینه کړې ده. د هانکاک پر ځای به ساجد جاوید د روغتیايي چارو د وزارت چارې پر مخ وړي. جاوید مخکې د برتانیې د مالیې وزیر پاته سوی خو د روغتیا په برخه کې تجربه نه لري. په برتانیا کې تر اوسه 4.1 میلیونه خلک په کورونا ویروس اخته سوي او 1,28,000 مړه سوي دي. په وروستیو اونیو کې د کووید 19 نوې پیښې زیاتې سوي دي. حکومتي شمیرې ښیي چې په تېره یوه اونۍ کې 100,000 کسان په دې ویروس اخته سوي، دا د تېرې اونۍ په پرتله 50% زیاتوالی ښیي.
ومردل چې د بریتانیا د روغتیا وزیر وروسته له هغې استعفا وکړه چې د خپلې همکارې سره یې ځینې عکسونه خپره سول او دغه عکسونه په ځینو بریتانوي ورځپاڼو کې راغلل چې وروسته ورباندې جنجال وسو. دوه اونیز پروګرامونه د ازادي راډیو په همدې خپرونه کې اورېدلی سئ. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام اوس به له سفي ولستانک ځینې د مهمو خبرونو لنډیز واورو.
د میدان وردګ امنیتي چارواکي وایي شپږ 500 افغان پولیس د چاکاو سید آباد ولسوالیو د سقوط پر مهال د طالبانو په لاس اسیر شوي دي. دا خبره د میدان وردګ امنیتي قمندان سمنوال مصطفی مایار ازادي راډیو ته وکړه. د بلخ ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس وایي طالبان د نوبهار خصوصي راډیو امواج د خپلو تبلیغاتو لپاره کاروي. متی الله کریمی نن دا خبره ازادي راډیو ته وکړه او ټینګار یې وکړ چې امنیتي چارواکي هڅه کوي د طالبانو د خبرونو مخه ونیسي. په افغانستان کې د کرونا وبا په خاطر لګیدلو محدودیتونو د یو شمېر کوژدنو ودونه ځنډولې دي. د عامې روغتیا وزارت د کرونا وبا لپاره محدودیتونه وضع کړي چې پکې د ودونو سالونونه او نور عامې ځایونه او پارکونه هم شامل دي او تړل شوي. د کابل د هوټلدارانو اتحادیه وایي د ودونو د سالونو په بندېدو سره شاوخوا 15,000 کسان بیکار شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د اسرائیل د بهرنیو چارو نوی وزیر یایر لاپید سره ګوري. د دوی لیدنه د ایټالیا په روم ښار کې پلان شوې چېرته چې بلینکن په درې ورځني سفر بوخته. د دوی د لیدنې یو اجنډا له ایران سره د اټومي تړون موضوع ده. د ولسمشر جو بایدن اداره هڅه کوي له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون احیا کړي. د بنو جاني خيلو پرلتوال او د حکومت لخوا ورلګل شوی جرګي ترمنځ هوکړه شوی چې لمخې د احتجاج کوونکو غوښتنې منل شوې دي. د حکومت لخوا په جرګه کې زبیر احمد نیازی او د خیبر پښتونخوا د ترانسپورت وزیر ملک شاه محمود وزیر په بنو کې د جون په وشتمه یوې غونډې ته ویل چې په منل شوی غوښتنو کې د هغو احتجاج کوونکو خوشی کول هم شامل دي چې پوځیانو نیولې وو.
دوا اونیز پروګرامونه د سپورتي خبرونو تر خبرېدو وروسته اوریدلای شئ.
د افغانستان کرکټ بورډ افغانانو ته د کرکټ د ښه پیژندلو په هدف د اویرنس په نوم د یو روزنیز پروګرام د پیل خبر ورکوي. د دې بورډ بیان فرید خوتک نن ازادي راډیو ته وویل د دې پروګرام پیل د پنجشیر ولایت څخه و او د وخت په تیریدو سره به دغه لړۍ نورو ولایتونو ته هم وغځول شي. ښاغلی خوتک وایي د دې پروګرام له لارې د لوبغاړو د کرکټ د تاریخچې د کرکټ لوبې او دا چې نوي ځوانان څنګه دې لوبو ته راشي لارښوونې او معلومات ورکول کېږي. د نوموړي د معلوماتو له مخې دا چې ورځ تر بلې د خلکو مینه له کرکټ سره زیاتیږي افغان کرکټ بورډ هم په دې اقدام لاس پورې کړ. د افغانستان د وزن پورته کول یا وزن برداری فدراسیون وی روانو حالاتو په ځانګړي ډول د کرونا وایرس له امله قرنطین دودې فعالیتونه په ټپه درولي. خو د دې فدراسیون مشر محمد اعظم کوهینن ازادي راډیو ته وویل له دې سره سره به هم لوبغاړي خپلو تمرینونو ته دوام ورکوي. د ښاغلي کوهی په خبره افغان وزن برداران اوس مهال د راتلونکي ټورنمنټونو لپاره چمتووالی نیسي. نوموړي که څه هم د راتلونکي لوبو په اړه معلومات ورنکړو خو وایي چې له قرنطین وروسته د لوبغاړو د وړتیا لوړولو او غوره څیرو د پیژندنې په هدف به دا لوبې وشي. او د پاکستان کرکټ سوپر لیګ شپږم پړاو کې د دوو افغان لوبغاړو راشد خان او حضرت الله عزازي ښه ځلیدل. دا لیګ د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ماسخوتن د ملتان سلطانز لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېد او پېښور زلمي پکې دوهم ځای خپل کړ. په دې لیګ کې هغه مخکښ لوبغاړي چې ښه وړتیا یې له ځانه ښودلې وه هغه هم نن یکشنبه د پاکستان د کرکټ بورډ لخوا وپېژندل شول. د دې لیګ مخکښ منډي جوړونکي لوبغاړی بابر اعظم شو چې ټولې 1,450 منډې جوړې کړې وې. زیات شپږیزه وهونکي لوبغاړی شرجیل خان شو چې ټولې 3 شپږیزې ووهلې. د دې لیګ زیات وکټ اخیستونکی شاهنواز دین شو چې ټولې 6 وکټې اخیستې وې. په دې لیګ کې د توپ اچونې غوره اکانومي د راشد خان و چې 15.3 د توپ اچونې اکانومي ده. دغه لیګ تېره میلادي میاشت د کرونا وایرس له وجې ځنډول شوی و چې د روانې میلادي میاشت په لومړۍ اونۍ کې په عربي متحده اماراتو کې بیا ځلي پیل شو.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغه پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه همدې کې ربانه ورځ تیر شي او ناهیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کړه زما د هېڅ سر نه وېسته.
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. نن د حساب په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د غزنی ولایت د اندړو د ولسوالۍ نه یوې میرمن جنت ویدی ازادي راډیو ته ویلي چې میړه شپږ کاله مخکې شهید شوی، د هغې اسناد یې لا تر اوسه جوړ کړي نه دي. دا وایي دمګړۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. اوس به جنت ویدی خپله ستونزه په خپله ووایي.
میڈ جس کار گئی چې دا شپږ کاله وشو د هغې نه وروسته تاسو اسناد برابر کړل؟ نو تر اوسه هیڅ کومک در سره نه دی شوی؟ نو دغه مؤسسې خو به راځي د نور وزارتونو نه خو به داسې مرستندویه هیئت راځي. ستا نه یې پوښتنه نه ده کړې؟ سو بچن لري؟ لوی دی غټ دی که واړه دی ماشومان دی؟
ماشومان واړه دی. دا لور مې دوی ولې سلامت دی پلیټ لوران د کلامې مستحکم دی ولې دا زوی مې عام کار کوي دی ولې شو دی دې تاکل
مشکل دی همدا د غذایي موادو دی چې کومک در سره وشي او که نه غواړي چې د شهیدانو او معلولینو چارو د وزارت نه ستا اسناد راجستر شي. ته دغه اسنادو پسې ولایت ته تللی او که نه عمل ولسوالۍ کې دی جوړ کړي؟ نور خپل خپلوان د میړه دغه ورونه یا خسر دی دا در سره کومک نه کوي؟ دغه ستونزه مو د غزنی د والي لویان ښاغلي احمدالله جمعزاده سره شریکه کړې ده. په دې حصه کې به د ښاغلي جمعزاده نظر واورو.
خبر ولسوالیو کې د دې لپاره موږ تابعه ونیولې وه زیاتره د کرباغ ولسوالۍ
اقتصادی ستونزو سر مخته او د غزنی د والی بیان خاغلی احمد الله جمعزاده وویل چې دغه مرمند ورته مراجعه وکړي چې کوم مؤسسې ته معرفي کړي چې بیړنۍ مرستې ورسره وشي. درنو اورېدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0978 809 00.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو سلامونه او نیکی هیلې. خوشحاله یم چې ستاسو د نن ورځې د دغه پروګرام د خبرېدو وخت رسیدلی او زه طاهر روشان تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، سره لدی چې موږ تل دا یادونه کړې ده چې د مهربانۍ له مخې کله چې خپل پیغام د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبتوي، نو د خپل نوم، ادرس او د ورک شوي عزیز د نوم او نشانې برسره خپل د ټلیفون شمیره تاسو په خپل ذکر کړئ. خو بیا هم زموږ ځینې اوریدونکي کله چې ټلیفون کوي او خپل ځخ ثبتوي، نو خپل شمیره نه یادوي، صرف همدومره وایي ماته دې په دې شمیره زنګ ووهي. نو لکه څرنګه چې په خوا مو هم ویلي وه، اوریدونکي ستاسو د ټلیفون شمیره نه ویني. په دې هیله چې په راتلونکي کې دغه ټکي ته پاملرنه وکړئ، راځئ چې تر هر څه د مخه د هغو دوستانو پیغامونه په ګډه سره واورو چې د ځینو پیدا شوي دوستانو په هکله معلومات راکوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یو دانا الکه تقریبا دولس کلونه یا لس کلونه عمر لري، ځان د غور ولایت معرفي کوي او دری ژبه وایي. د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ د یخچال په سیمه کې پیدا شوی دی چې د ده خدای خپل نوم امیر محمد شي. که چیرې چې هر مسلمان ورور د ده په اړوند باندې معلومات غواړي او یا هم د ده قریبان یا د ده دوستان وي، نو زموږ سره د ټلیفون په دغه شمېرو باندې اړیکه ټینګه کړئ. زما د ټلیفون شمېره 0202 82 3 02.
بلې، السلام علیکم، محمد عیسی افغان یم، د کندهار څخه. نو دلته یو کندهار سړی او ورځ پیغام ترې شو د کوچنی راکړو د لشکرګاه و. نو ما شنه واخیستله، نو په تېر کې ازما پیغام نه شرکې ای روښانه څخه ډېره هیله کوم چې ما پیغام ورواچي. نو دغه کوچنی دی یاد کړي، نو دغه کوچنی چې زموږ دی د لشکرګاه دی کندهار ته راغلی دی. که چیرې زما ږغ اوري هغه دوست، ازما شمېره چې واخلي او ماته د زنګ وکړي، موږ ته راوسپاري. دغه زما د ټلیفون شمېره ده 0 3 4 3 2 2. شمېره یو ځل ګا ورسامه 0 4 8 3 2 2. دا غږ ما ته ځپون شمیره ده، نو په دې هیله چې زما پیغام نشر شي او دا غږ مې مشه وستاري.
سلامونه نیکی هیله، لیکي تراغلم سرتاج ننګرهارې در سره ملامه شبهار نه لوکمان پنوم کاری سره مونږ سره دغه تسنګ کې دی او مونږ سره کړه کار چې معلومات نه د زړه همدري په دغه شمارو مونږ سره اړیکې ونی سي 0 2 8 9 3 9 4. کله شماره چې 0 2 8 6 15 50 شماری ورته بیا وایم 0 2 8 9 3 9 4 0 2 8 6 15 50 50.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر محمد خاجم یم ټډی کې نندال آزاد پراولټ ګلستان ولې ټولې د مدابات تل څخه نیولې ده. په دې کې یو کان داوود په نامه باندې دی تقریبا د غیشل د دې ښاله کې دي چې وتی د کله په وایشر کې او کله د غدا مدابات ته سمو کې بس خاص د مالو سره مزدوري کوي. نو که د هر مؤمن مسلمان ورور دی د داوود په نامه باندې دی خپل ځان مرګ کړي وایي د هرات ولایت هم د شندل ولسوالۍ د ښار د کلي ما خو که د هر مؤمن مسلمان ورور د افغانستان د خیر کې تخته کبل چې
سلامونه اونې کې هلي روشان سپتاته او څوک چې اوري پر هیڅ په سرلای در سره د پیغام پلي کایما. روشان سپ زمونږ هغه تیر پیغامونه تانه مننه چې نشروي او بیا پیغام پرې د ما چې تر دې زموږ بد مرغ د هغه ماشومې څوک نه دی پیدا شوی په بخنه. او که څوک زموږ هغه اوري ستاسو د رادیو طریقه، نو زمونږ هغه کوم پیدا شوی ماشومه چې مونږ سره ده فاطمه، نو هغه ډیره تنګ ده. نو د ټلیفون شمېرې درته وایم، کار څوک د دې خپلوانی نو زما هغه غوري د مسلمانۍ او د اسلام د مخې منګه د دغه د ماشوم امانت ساتلی او دوی ته ورکو. زما د موبایل شمېرې دا دي 0 8 2 2 6 6 9 9 0. بیا وایم روشان صاحب 0 8 2 2 6 6 9900 بیا وری باش میره هم ورتوایم 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شي وي الله دې مل شي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما احمد کریم حکیاری ما د کندهار ویلخه. ما یو ماشوم پیدا کړی دی چې د خپل نوم سمې ولاشي او د پلار نوم علي احمد شي. تر کالی اغوستي او تور چمپلانې په پښو دي، تقریبا نه کال عمر لري. نو که چیرې د هر چا وي، د هر دوست وي، زه به د ټلیفون شمېره ورته ووایم. د ټلیفون شمېره مو د 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 صفر دریش پج او تنزه ات نه دغه مده تلیفون شمیره ده و سلام ازادی رادیو.
قدرمن اوریدونکو داوه یو شمیر هغه پیغامونه چې ستاسو د ځینو پیدا سوي عزیزانو په حق لې زیری راکوه. نو خدای دې وکړي چې ستاسو کوم دوست او خپل په دغه جمله کې وي. کنه وی دعاوي وکړو چې کوم ورځ ستاسو عزیزان هم په دغه ډله کې راشي. نو اوس به هم راسو او د هغو عزیزانو پیغامونه به سره واورو چې د خپلو ورکوسو دوستانو په لټه کې دي.
سلامونه تاسو ته وایڅو کور ازادۍ رادیو ټوله ته ځانګړي سلامونه. اختر جان جنت یم او ننګرهار جلال آباد ښار څخه مې اړیکه نیولې. زموږ ملګری دا ورور نه دره کړی دا یو جمعه کېږي د پلار همایون دی او اقبل ابراهیم او رکشوی دی د اوو کالو په عمر دی او دا یو جمعه کېږي نه دره کړی کار چاته پته وي جلال آباد ښار څخه نه دره کړی پاده غوښ میرو را سره اړیکه ونیسئ. اصلي پراتا یا دوه شپږ پنځوس پټ پنځوس یو ځل بیا لمبر تکرارو صفر سو اتیا پنځه اتیا څلور اویا شپېتا صفر سو اتیا پنځه اتیا څلور اویا شپېتا.
سلام علیکم. زه عبدالسلام د مرګي دولتکلی نه خبرې کوم. دا عبدالسلام په نامه باندې یو کس ورک څنګه خدي توازن خراب شي هر ساعته معلومات کېږي مسترګي ترګي مرا دنګي اړ کې ونې چې او د پلار نوم الله خرما ده خون دي ورور نوم الله عبد الله ده خون چې نیکو نوم الله نزا ده خون دي روزګان دی ولایت سرچینه دی ولسوالۍ روان ده ټول هر څوک په دغه خدي معلومات لري د مصر د تر دې مرا دنګي اړ کې ونې چې پرایا نګر اجر یو سلوي. نو السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله. زه حسین عبد الرزاق زابل ولایت مخبر کوم. موږ یو د امازي تقریبا دیش کال د کیږي چې دا راکښوي دی په نامه د رحمت الله باندې دی د ملاقات خو زوی دی که شاته معلومات وي پر دغه نمبر دی معلومات یې راکې صفر اویا څلور سوه نه دېرش اووه شپېته شماره یو ځلې بیا وایم صفر اویا څلور سوه نه دېرش اووه شپېته رحمت الله په نامه باندې مشهور دي د زابل ولایت اوسېدونکي دي د شاجفا ولسوالۍ. والسلام ډېره مننه.
السلام علیکم. د محیب الله د سپین بول څخه خبره کوم. د ازادي رادیو ته دا پیغام پرېږدم. ما یو ورور عزت الله چې پر کندهار او سپین بول ته کې فلټر مشر او یو فلټر دا څنګه کار کوي نه در تاسو دې که څوک ته حق له معلومات لري دې په دې شمیره دې مرته زنګو وهي صفر اووه سوه څلور شپېته یوولس سوه بله شمیره ده صفر اووه سوه اته شپېته یوولس سوه د نعمت الله او د بچي الله او د محب الله ورور دي ډېره مننه د ازادي راډیو ته. وسلام.
السلام علیکم. زبر سره کوم څه څنګه غوښنه ما د هلمند ولایت مشاکل او ولسوالۍ ته زما د یو کاکا زوی دی چې ولس کال عمر لري د تعارف په نامه دی د څنګه یې اجازه کاله مشاکل او ولسوالۍ خدمت کوي. نو الله بعد مرغ چې د دې مې سکي چې ورکسوې دی نو که ارم سم ما ورته په دغه اړه معلومات دي په دغه شمیره باندې د مشرانو کې ونیسي صفر صفر سلور ریه دریه سلور ووا یو دلی بیا سفر و سوا سلور دریه سوا یوالس دریه سوا یوالیا او هلو می بغده چه یلا یلا دی خلق زنگونه نویی و سلام.
السلام علیکم جمال ناصر د پکتیکا ولایت نن تاسو زحمت درکړل ته موږ یو ملګری ورکته د سید الله په نامه د پکتیکا ولایت په شرنې بازار کې نادره کسه وای دا نن پنځم ورځ چې دړې کې نه لګیږي او کچا ته پته وی اچا ولیدلو یا چا پیدا کړلو موږ پرې په دغه شمیره باندې تماس ونیسی.
ګران ورور تاسو خپل د ټلیفون شمیره نو یاد کړئ نو لطفاً خپل پیغام بیا ثبت کړئ او خپل د ټلیفون شمیره ذکر کړی منه.
السلام علیکم لوګر ولایت پروار له سره دی کچلا او چلی نو یو ورځ دې مری په نامو دا سلو کال کې دې څنګه دارا کړار دې سلمان وو چې معلومات دې کشمیرو کې ځم چې په روز په لور اټ دوا درې یو وو چې په روز دا چې په روز وو اټ نه یو دوا
السلام علیکم بسم اللہ خبر اگر سر قوم د مرجی د ولسوالی د هلمند ولایت د مرجی د ولسوالی څخه زما یو وقفې دی چې دا یو کال درې میاشتې کېږي چې نادره دی دا ثابت توازن خراب دی د ملا اختر مهد اخوند دی یو ورور نوم یې ملا عبدالحاد اخوند دی یو ورور نوم یې عبدالغفار دی یو ورور نوم یې عبدالکریم دی سهار څوک ته دغه په اړه معلومات راستل دي موږ سره دې شریک کړه او دا د روزګان د ولایت چارچینو د ولسوالۍ د ریان د دی نو هر سړی که دغه په اړه باندې معلومات لري خو زموږ سره دې معلومات شریک کړي د ټلیفون شمیره درته وایم صفر اووه نه څلوېښت پنځه سوه اووه دېرش صفر اووه نه څلوېښت نه سوه پنځه سوه
ودیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د ټلیفون پر کړه د فراج مګور هماتم دلمند ولا د ګریز دوله صالح ځخه ورور زما یو ملګری دی د عبدالحنان مومن په نامه د جتاجات واخ ما او د اړیکه نه سره نیولې نو خبرې مونې سره کړي کده یې از ما غوړي کوم ملګری زما شمیره تر دوه ورسی زما شمیره ده اتصالات پر و درې یو نه اته نه شپږ اته صفر یو ځل بیا شمیره صفر اووه یو دېرش اته نوي شپږ نوي اچا او روشن شمیره صفر اووه دوه سوه اتیا نه سوه ویشت درې نوي د ازادۍ راډیو څخه مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ازادۍ راډیو څخه کوم کسه یو جهان مننه چې زموږ آواز خپوي زموږ یو دامز دی عبدالجبار کوچنی اختر په دوهمه ورځ وتلی ده څلور کاله کېږي چې نظر کسوی دی چهار ورور یا معلومات لري ما ته دې پر دغه شمیرو باندې زنګ ووي چې پر وسو اته درې سوه یو لس پنځه سوه یو اتیا دوه ځلې د پاره بیا شمیره د یلومه چې پر وسو اته درې سوه یو لس پنځه سوه یو اتیا هر ورور ما ته معلومات راکړي یو لکه غواړي. السلام علیکم.
بله السلام علیکم زما نوم صدام دی د کندهار ولایت د څلرمې ناحیې سره سره د ټلیفون په کرښه یم. زما یو د خاله زوی دی رفیق الله نومېږي تقریبا بیا اوچی کېږي چې ورک شوی دی که هر څوک په اړه معلومات ولري دغه شمیرې ته زنګ ووهئ صفر اویا دېرش څلور پنځوس یو سلو دو پنځوس صفر اویا دېرش څلور پنځوس یو سلو دو پنځوس مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونه د راجل ډکا کوم غوډم کوته زانه کی بلله احمد انرایو له سالیو څخه مړی کړه نیولې زما یو حکایت د لالمت په نامه دی د په نظر اخره زوی د روپیان د ولایت خفاجه د ولسوالی که هر وسل ما وره په خبر وي او یا په حق معلومات لري یا د دې مړه خپل اوري نو موږ د پدغه شمیره سره اړیکه ونیسي چې پر و څلور نن یې و څلور اته و یو
خوشحال
السلام علیکم عبدالحنان مومینیم لکن ده هر ویدیتا از ما یو دو سلسی در سید رحمان پنم بانجی نو چه سوک سال معلومات داری او یا ورط معلومات چی زخبل روشن شمیره و تیلانو غم سپر و نه نه سپر نه اته سلور و اته
ګران اوریدونکو دا و درن ورځ دغه خبرونه چې په همدې پیغام سره پای ته رسیږي. تاسو بیا هم ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ، موږ تاسو پیغامونه هرومرو په نوبت سره خبرو. تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته بشپړ روغتیا او سوکاله ژوند غواړم. خدای په امان.
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243481. یا ورې بیا وایم 0000243481. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420211 یاو پینځه.